السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم د خادر جرالو په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو دغه پښتو خبری خبرونه وړاندې کوم او چې افغان ولسمشر نن په کندهار کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق فاتحه وکړه او د هغه له کورنۍ سره یې غم شریکي وکړه. هغه همدارنګه له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د وروستۍ پیښې عاملین ور وسپاري. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنیو مسلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د قنسلګرۍ چارواکو او د سعودي وټیم د جمال خاشقجي وژنه څو ورځې مخکې پلان کړې وه. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان غږ وکړ چې په کندهار کې د وروستۍ حملې طرحان ورته وسپاري. د چک جمهوریت په پارلمان کې نن له افغانستانه د چک جمهوریت د عسکرو د ایستلو پر څرنګوالي خبرې وشوې او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. پوره خبرونه واورید. افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان غږ وکړ چې په کندهار کې د وروستۍ حملې طرحان ونیسي او د محاکمې لپاره ورته وسپاري. ښاغلی غنی نن د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې وویل
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللی هیئت چه منه راسی چه چه لگم چه موک پا حقیو یا نور پا حقیو.
د افغانستان ولسمشر جنرال عبدالرازق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمۍ د هغه په نامه کړه. د ارګ پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د جنرال رازق اڅکزي له مور سره په کتنه کې مننه کړې چې دا سیزړور زوی روزلی و. د جنرال عبدالرازق اڅکزي ولونی او شپږ زامن پاته دي. د چک جمهوریت د پارلمان یو شمېر غړو نن غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د دې هېواد عسکر باید وایستل شي. په څه باندې دریو میاشتو کې د چک جمهوریت څلور عسکر په افغانستان کې وژل شوي او دې مسلې د چک جمهوریت په پارلمان کې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو بحثونه شدید کړي دي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو پخواني وزیر لوبیومیر زاورالیک نن د پارلمان غونډې ته ویلي چې زه نور نه غواړم چې مړه عسکر ووینم. په چک جمهوریت کې د سوشل ډیموکرات سیاستوال نن ویل چې د افغانستان د بحران پای نه دی معلوم او له دې امله باید له افغانستانه د دوی عسکر وایستل شي. اوسمهال درې نیم سوه چک عسکر د ناټو تر قومنده لاندې په افغانستان کې د غوث ناتر ماموریت غړي دي. خو د چک جمهوریت د جمهور رئیس ویان د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د دغه هیواد ولسمشر د افغانستان د ماموریت ناتړ کوي. د سرپل د ګوسفندي ولسوالۍ په کاریز کلي کې د سیمه ییز پاڅون یو قومندان عبدالرحمن او د هغه دیارلس کلن زوی د ماین په چاودنه کې وژل سوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن د ازادي راډیو ته وویل چې قومندان عبدالرحمن او د هغه زوی روح الله نن سهار مارکیټ ته په لار کې وژل سوي دي. امانی ویلي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی خو وسلوالو طالبانو پر دې څه نه دي ویلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د خپل پارلمان په غونډه کې وویل د سعودي د ایجنټانو یوه ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیه ته رسېدلې وه.
قیافتي جزدو و سکالیلا جمال خاشقجي
دا وایي دا هم معلومه شوی چې یو وګړی چې د خاشقجي جامې اغوستې وي او د هغه عینه کې پر سترګو ویلې و بل سړي سره په هغه شپه ریاض ته الوتی دی. د پیښې په ورځ د سعودي عربستان په قنسلګری کې ټول مامورین د حساب او څیړنې په پلمه په یوه خونه کې راغونډ کړي وو او سبا یې ټول په همدې پلمه رخصت کړي وو. جمال خاشقجي چې واشنگتن پوسټ یې کالمونه لیکل د اکتوبر په دوهمه د واده د اسنادو د جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګری ته ورغلی وو او بې درکه شو. نن د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس په یو بیان کې ویلي چې د سعودي عربستان حکومت د حقیقت موندلو او مسؤولو کسانو سره د حساب لپاره پرته لدی چې د چا رتبې ته پام وکړي ټول ضروري ګامونه پورته کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. بولټن نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې له مسکو سره له مهم اټومي تړونه به ووزی روسیه او امریکا په 1980 میلادي کال کې د منځني واټن مشتونکو اټمي مزایلو د بندیز تړون لاسلیک کړی دی. واشنگتن وایي چې یوازې امریکا د دې تړون د شرایطو درناوی کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې کمرسانت روزپاڼې ته په مرکه کې ویلي دي چې امریکا دا مسئله نوره نشي منلی. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په سعودي عربستان کې د سرمایه ګزارانو په کنفرانس کې چې نړیوالو بایکاټ سره کړی و ګډون وکړ. عمران خان نن په ریاض کې د راتلونکو پانګوالو ابتکار په نوم نړیوالې کلنۍ غونډې ته د پور خواست وکړه. وی ویل دا وایي موږ د پیسو د نړیوال صندوق او ملګرو هیوادونو له استازو سره خبرې کوو چې پور ځینې ترلاسه کړو او له دې سخت حالته ځان وباسو. عمران خان ویلي چې د داسې یوه هیواد چې 210 میلیونه وګړي لري د استازي په توګه یې نه غوښتل چې په دغه کنفرانس کې د ګډون له موقع محروم سي. هغه ویلي چې هیواد یې د پورونو له امله له بد بحران سره مخامخ دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی و. هغه د کندهار د پخواني وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرازق فاتحه وکړه او همدارنګې له پاکستانه وغوښتل چې د دغه پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوی مجرمین را کړی چې موږ یې محاکمه کړو.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د څه باندې 1300 امنیتي پیښو مخې د انتخابات په ورځ نیولې.
د وای پټوله کې دښمن یو سل درې نوی پیښې ترسره کړې چې نه هاتیایي په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وي او پاتې نورې په امنیتي ځواکونو وشو.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د معارف له منصوبینو سره وسلوال طالبان ښه چلند نه کوي.
څوک چې په معارف کې کار کوي یا له معارف دي هغه خلک ټول د طالبانو لخوا یرغمل شوي دي او د طالبانو لخوا بندیان دي. وته دا جواب ده چې د خلکو ګناه دا ده چې د خلکو ماشونه د کابل بانک له طریقه اخیستي دي.
د غزنی د سولې د دارالانشا رئیس و خو طالبانو دغه خبرې رد کړې دي. په پروګرام کې راسره پاتې شئ، نور مسایل هم درته خبرو. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. هغه د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د فاتحه مراسم فاتحه وکړه او همدارنګې د غل کورنۍ سره غم شریکي وکړه. ښاغلی غنی وینا هم وکړه او له پاکستان یې وغوښتل چې د کندهار د وروستۍ پیښې عاملین او توطئه په پاکستان کې ده او باید د دغې پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپارل شي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهاره رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار په منډیګک مانی کې د قومي مشرانو او ولسی خلکو یې بیلې غونډې ته په وینا کې له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د ولایت مقام د نن د وروستي عملی عاملین ورته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوی مجرمین را کړی چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللی هیئت چې منی راضی چې څېړم چې موږ په حق یو یا نور په حق.
ولسمشر دا غوښتنه وروسته تر هغه کوي چې تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د دې پیښې پلان د پولیس هغه جوړ شوی وو. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال دغه راز د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د غم راځي تر څنګ نوموړي ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د کمانډان رازق په نوم ونومول. ولسمشر غنی کندهار ته رسیدو سره سم په خرکه متحرک کې د دې ولایت د وژل شوي امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق مزار ته ولاړی او هغه ته دعا وکړه. ولسمشر دغه راز د کمانډان رازق د مزار د جوړېدو او په کابل او کندهار کې د نوموړي په نوم د یو شمیر واټونو د نومولو سپارښتنه هم وکړه. نوموړي له قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د خلکو غوښتنې او مشورې مني او له دې وروسته د کندهار د خلکو خبره او مشوره د حکومت تګلاره ده او منل کیږي. به
کابل او کندهار سرکونه به د دې اتل په نامه یادیږي او دا به زر ترسره کیگی قندار شاروالی هم دایت ده او دی کابل شاروالی بینزم دی قندار دی پولیس و تعلیمی مرکز بسر لنن دی شهید ستر جنرال رازق دی مرکز پنامه دی خپل واقعی دی عطل شهید لقب با ستر جنرال رازق خان تورد اتاس مشوره با ایما تکلان او دی قندار اجماع با ایما اجماع او ایما زرگلجد او ایما تکلان او دی طول دولت تکلان.
پاکستان تر اوسه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیره پنجشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تک پر مهال د والي او ساتونکو برید وکړ، چې له امله یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل شول، او د کندهار د والي د 404 میوان زون او 215 متل کلی اردو د قمندانانو په ګډون پکې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان سول. د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی.
کندهار مو د صادق رښتینی غوښ رپورت غوغو. هغه ویل چې په کندهار کې نن ولسمشر اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د امنیت قمندان د وژنې او د پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري، څو دلته په افغانستان کې محاکمه شي. پاکستان د ولسمشر دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د جنرال عبدالرازق تر وژنې وروسته غبرګون وښود. د هغه وژنې وغندله. د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د جنرال عبدالرازق وژنه وغندله. همدارنګه د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو هم په کندهار کې شوې پیښه وغندله. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق اڅکزي د ترور په تړاو وضاحت ورکړي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سې شمې په ورځ عمومي غونډې ته وویل د دغې پیښې د څرنګوالي په تړاو د حکومتي چارواکو څرګندونې د ده په خبره د قناعت وړ نه دي. یو شمېر سناتوران وایي د جنرال عبدالرازق اڅکزي قاتل باید په اعدام محکوم شي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د ترور څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دغې قضیې په روښانه کېدو ټینګار کوي. د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سې شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل د جنرال عبدالرازق اڅکزي وژل کېدل دردونکې پېښه وه، خو په وینا یې د دغې پېښې د څرنګوالي په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
جبران ډېر سخت ده، زغمل یې ډېر سخت دي، او هر یو باید جنرال عبدالرازق جوړ شو د خلکو نه دفاع وکړي. د حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې دغه دومره بد حالت رسوا کړي. په پرونی پرېس کانفرانس د امنیتي د عمومي ریاست باندې تقریبا شاید 10% د خلکو قناعت حاصل شوی، قناعت نه ده حاصل. باید وضاحت ورکړ شي. په پوره وضاحت سره د دې قضیې روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته او حتی نړیوالو ته وړاندې شي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ هغه واضح ناسمې وبللې چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس دی. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغه ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حل کې و. په دغه غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال سکاٹ میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسولیت منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاٹ میلر و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي په کندهار کې د یو خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې د دوی د منډنو لمخې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې وړاندې له پولې اخوا 2.5 دقیقې په ټلیفون خبري کړې او د حملې په اړه دستور اخیستی. د کندهار امنیه قمندان تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاتل ملاتړ د قمندان سکاٹ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتو په حال کې و، د یو ساتونکي لخوا ډزې وشوې او وشل شو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو وویل چې د دغې پیښې عاملین باید مجازات شي. د دغو سناتورانو له ډلې نظر محمد فقیری په دې اړه وویل
دا څه رقم عسکر وو، دا چا راوستلی وو، چا به ضمانت کړی وو، او چې دا غټه واقعه یې پیدا کړله. د دې لپاره زر تر زره دې کشمی وه اورګانونه الوتلو خلکو ته دې شدیده جزا ورکړي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار وویل که څه هم تر اوسه د هیڅ یو ملي شخصیت د ترور دوسیه نه ده روښانه شوې، خو په وینا یې بیا هم د جنرال عبدالرازق د ترور په اړه ځینې مبهمې او ګونګې څرګندونې موجودې دي چې باید قضیه یې ژر تر ژره روښانه شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتا د جنرال رازق د وژنې په قضیه کې پات کیږو. د اورزګان خلکو نن یو غونډه وکړه. د اورزګان اوسیدونکو د جنرال رازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس مومن حسین خیل وژنه او د نورو ټپی کول وغندل او وی ویل چې د دوی غچ به اخلي. هغوی همدارنګه په دې اړه باندې د سپیناوی غوښتنه وکړله. په دې اړه شریف الله شرافت له اورزګان یو رپورټ رالیږلی.
د اورزګان سلګونه خلکو پر مرکزی ادارې غږ وکړ چې پر جنرال عبدالرازق برید وڅېړي. دغه سلګونه کسان نن سې شنبه د اورزګان ولایت په مرکز سرینکوټ کې د جنرال عبدالرازق پر ویر راټول سوي وو او د هغه پاتیاي واخیستل. د دغه کسانو لړلې محمد قسیم محمدی، عبدالباری باور او احمد شاه خان داسې ویل.
عبدالرازق خان داسې یو شخصیت وو چې د دغه خپل داخلي مشکلاتو سره همزمان د پاکستان د پنجاب نه زرته غاړه کشول نه زورته
د روزګان په تکالیفو کې ګال کړی دي. موږ ځینې منندوی خدای دې د روح شاد لري او بیا تفاوت به هم پاتې نه شو تر څو چې د ده څېړنې بشپړې کېږي وبګورو چې دا چا دا کار کړی. په هره معنا ورته حاضر یو چې د ده انتقام واخلو.
چندرا صاحب رازی خان چې څو دې مور ټول خوښینی په دې او موږ به ان شاء الله د چندرا صاحب رازی خان هغه چا خو پر لار چی.
دغه قومي مخور وای په کندهار کې د تیری پند شم به د ورځې برید د پلی ورها خو په پاکستان کې پلان شوی وو. نو باید د افغان دولت ورڅخه غچ واخلي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد معروف احمدزی هم د جنرال عبدالرازق مړینې د نظام په برخه کې او د دشمن د ځپلو پر وړاندې یو لوی ځای وبلل.
نو جنرال رازق هغه ورځ ماته دا ډاټ ورکړی و چې حاجي معروفه که چیرې کوم مشکل پیښیږي نو زه دې تا څنګ ته ولاړیم. تشویش بنا کای زیتا سنگتا ولاریم شپور زباندی غا گوکا په 200 کې تا ته قطعات رسیدي.
د قومي مخورو بلغشتنه له مرکزی ادارې داوی چې د دپنوم دي زړورو جنرالانو ته میډالونه ورکړي او په کابل کې دی یو جاده د دپنوم کړي. په کندهار کې د تیری پند شنبه د ورځې په برید کې چې دغه ولایت د والی د ساتونکو له خوا تر سره شو پکښې کې دغه ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال مومن وسنخیل، د ملي راډیو تلویزیون یو تن کمرمین ووژل شو او دغه ولایت د والی په ګډون یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي پکښې کې ټپیان شو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خپرونه کوي. اوس هم رازو د انتخاباتو په اړه موضوعګانو ته دوه راپورونه لرو. په انتخاباتو باندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په ورځو کې د 1015 حملو مخه نیولې. دغه وزارت ویاند نجیب دانش د سیشن په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې وسلوالو د پراخ حملو پلان کړی و خو دغه وسلوالو یوازې 193 حملې وکړې او ځینو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. خو اخوا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لشته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخه ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو خو دا انتخابات د لسګونو افغانانو د سر په بیه هم تمام شول. سره له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي وو خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایه اچونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسې 1314 حملې پلان کړي وي چې یوازې 193 عملي کړي او د نورو مخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې وزارت ویان نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي په ټوله کې دښمن 193 پیښې ترسره کړي چې نه هاتیایي په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وي او پاتې نورې په امنیتي ځواکونو وشوې. په ټوله کې چې وسلوالو مخالفینو کومې حملې پلان کړي وي شمېر یې 1314 ته رسېده چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کولو وتوانېدل او پاتې 1015 پیښو مخه یې ونیول شوه. خاغلی دانش ویل چې په دغه پیښو کې 250 تن امنیتی سرتیری او ولسی وګړي وژل شوی او تر 115 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایې چونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغې ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډېره برخه یې په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې 16 پکې شهیدان شوي دي او 129 ټپیان دي. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې وه.
وسله والو طالبانو بیا د انتخاباتو په دوه ورځو کې د 400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګونه افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو ته خواږیست. په نورستان کې د دواب او منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې د رایو له ورکولو بې برخې شوي دي. د دواب اوسیدونکي وایي دوی چمتو شي د په انتخاباتو کې برخه واخلي خو مواد یې ولسوالۍ او مرکزونو ته ونه رسیدل. په دې اړه رهولان وري یو رپورټ جوړ کړی.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل پوره دو ورځې د دوی خلکو انتظار وست چې د ټاکنو مواد به یې ولسوالۍ ته راورسیږي خو تر اوسه یې هیڅ درک نه لګیږي. حاجي میراجان وایي ولس او پولیسو د رایو بکسونو د انتقال او ساتلو دپاره پوره امنیت نیولی و خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ورڅخه د رای ورکولو حق واخستلو.
پولیسان هم کام نه نیولی و هغه ځای کې د ځوانانو نه خلک د خلکو اوله کې تیاره کې راغلی و. تیاره تلبیخي منمې هم دغسې د تیاره میدان ته او تیاره میدان یې خام نیت کړي و. کومندان ته خپله تیاره میدان کې تقریبا څو شپاس تیاره میدان کې تېر کړي چې دلته مین کې نه ځي یا بل بلونه ځي.
هغه وایي د دواب خلک به تر خپلې وسې پورې د یاد حق د ترلاسه کولو دپاره هڅې وکړي.
بیا به موږ مشران خبر کوو، بیا به والي سره موږ بحث کوو چې ولې دا کار وشو. موږ به انشاءالله موږ به وزارت سره په تما کې چې ولې موږ د نورستان رایم نه یو علت څه ده چې موږ ته او دا بختونه رانه دی.
په نورستان کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون مسؤول بشیر عمر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په منډول کې د امنیت د نشتوالي په وجه ټاکنې نه دي شوي او دواب ته په غځېدلې لاره کې هم امنیتي ستونزې موجودې وې نو ځکه هلته په خپل وخت انتخابات ونه شول. اوس هم دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر پریکړې ته منتظر دي.
کمیسون رهبری پریکړه کوي او په هغه اساس باندې مواد انتقال شي خبر دي چې مرکزي کمیسون دی رهبری.
د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې په خپلو ولسوالیو کې د ولسی جرګې د ټاکنو د نه کېدو له امله شکایت کوي چې په قندهار کې د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو او په غزنی کې د نورو مشکلاتو په وجه انتخابات ځنډول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي قوي شواهد لري په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ چارواکو او د سعودي یو ټیم د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژنه څو ورځې مخکې پلان کړی و. رجب طیب اردوغان نن سه شنبه د دغه سعودي خبریال د وژل کېدو په اړه د ترکیې چارواکو د تحقیقاتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی اردوغان زیاته کړه خاشقجي په بیرحمانه توګه وژل شوی. په دې اړه ملالۍ بشیر ریپورت جوړ کړه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي چارواکو د خاشقچي د وژلو پلان له سپتمبر میاشتې راهیسې پیل کړی و. د ترکیه ولسمشر خبرې د سعودي د هغه اعلان په تضاد کې دي چې ګواکې دغه د سعودي منتقد خبریال په کنسلګری کې د فزیکي شخړې په نتیجه کې سهوان مړ شوی و. اردوغان په خپل نننۍ وینا کې د خپل هیواد د واکمن ګوند غړو ته په پارلمان کې وویل چې له دې پیښې سره په تړاو به هیڅ هم پټ پاتې نه سي. د ترکیه ولسمشر له سعودي عربستان وغوښتل چې پرېږدي د خاشقچي په قضیه کې نیول سوي 18 کسان محاکمه سي. د زیاته کړه چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا پر دنده ګمارل سوی کونسل بې کفایته دی. اردوغان وویل چې چارواکو د کونسلګرۍ کمرې ایسته کړې وې. د ترکیه حکومت وایي که ملګری ملتونه او نور نړیوالې ادارې د خاشقچي د وژنې په قضیه کې د تحقیق غوښتنه وکړي، دوی به ورسره همکاري وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو څو ساعته مخکې د اردوغان تر وینا وویل چې ترکیه تر اوسه د خاشقچي د وژل کېدو د قضیې اړوند معلومات له کوم بل هیواد سره نه دي شریک کړي. اوغلو له آنادولو دولتي خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل چې ترکیه چمتو ده په دې اړه په هر ډول نړیوالو پلټنو کې همکاري وکړي. خاشقچي 59 کلن و، د واشنگتن پوسټ سره خبریال و او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد و. دی د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د عربستان کونسلګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی و خو بیرته نه و راوتلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې هیواد یې د خاشقچي د قضیه په اړه بشپړو پلټنو ته ژمن دی چې په دې اړه ټول حقیقتونه راپورته سي. سعودي عربستان چې ترکیه ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی، هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جبیر په وینا د خاشقچي د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبرې غونډې ته وکړې. د ویلي دوی ژمن دي چې باید حقیقت بشپړ وي او حقیقت افشا سي، او هغوی چې د دې قضیه مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. د ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله بیا تکرار نه سي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر ویل چې د دې قضیه په تړاو 13 کسان نیول سوي او شپږ لوړپوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوي او پلټنې ورڅخه روانې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاس وسم راځو. له غزنی نه یو راپور ته، د غزنی د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وسلوالو طالبانو د دوی د ولسوالۍ ښوونکي نیولي او برمته کړي دي. دوی وایي چې د دغه کار لامل وسلوال طالبان د کابل بانک له لارې د معلمانو لخوا د معاشونو ترلاسه کول بولي، خو وسلوالو طالبانو دغه ډول تورونه رد کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی دغه رپورټ را لیږلی.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې وسلوالو طالبانو له تیرو څو ورځو څخه ټول ښوونځي تړلي او تر 125 پورې ښوونکي او د پوهنې کارکوونکي برمته کړي دي. دوی وایي وسلوال طالبان ټینګار کوي چې په دغه ځای کې د استادانو معاشونه د کابل بانک له لارې نه بلکې د متمد له لارې استادانو ته حواله کیږي، خو دولت او یا هم د پوهنې ریاست له دغه کار څخه انکار کوي. دا ګیرو ولسوالۍ قومي مشر او په غزنی کې د سولې شورا د دارالانشا رئیس نادر خان ګیروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان اوس هم د ماشونو ترلاسه کول په زاړه سیستم غواړي چې متمد به یې ورویشي، نو له دې عمله یې د پوهنې ټول کارکوونکي نیولي او بېلابېلو ځایونو ته یې بیولي دي.
څوک چې په معرب کې کار کوي یا علي معرب دي، هغه خلک ټول د طالبانو لخوا یرغمل شوي دي او د طالبانو لخوا بندیان دي، بېلابېلو ځایونو کې ساتل کېږي، او موږ چې ورته څوک سپینګیری یا څوک قومي مشر ورځي هغو ته یې دا جواب ده چې د خلکو ګناه دا ده چې د خلکو معاشونه د کابل بانک له طریقه اخیستي دي یا یې له کابل بانک اخیستي دي.
بل لور ته د غزنی چارواکي بیا وایي طالبانو ښوونکي برمته کړي نه بلکې یوازې ورغوښتي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د غزنی په زیاتره سیمو کې له ښوونکو څخه غوښتي دي چې خپل ماشونه د بانک له لارې نه بلکې د متمد په لاس ترلاسه کړي.
لڅه مودې رئیس مخالفین پر ښوونکو باندې فشار اچي او دوی ته غوښنه کړې وه د روان کال په پیل کې هم چې دوی باید خپل ماشونه د متمدینو له لارې ترلاسه کړي او په هیڅ صورت د بانک له لارې خپل ماشونه نه اخلي. دوی کوشش کوي چې له دې لارې خیالي معلمینو یو شمېر داسې کسانو چې هغه د دوی اړوند هغوی په یو ډول د ډولونو ځای کې د معلمینو په ځای باندې او ماشونه د دوی جیبونو ته لاړ شي، یا هم د معلمینو له ماشونو څخه د مالی او د اوښو د دې په نامه باندې څه مقدار پیسې دوی وګرځي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په ګیرو ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري هیڅ ښوونکی نه دی برمته سوی. ګیرو د غزنی له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې د نجونو یو ښوونځی هم نه لري او د هلکانو زده کړې هم له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتم مننه چې د ازادي رادیو ورسته پښتو خبری خبرونه مو اوریده. فرشتہ نگاه استودیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر.